رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن سه شنبه ده د 1993 کال د اسد د میاشتې 22مه ده، چې د 2019 کال د اگست د میاشتې 13مه کیږي. لومړی په مخ کې د خبرونو لندسته.
د امریکا پوز ویلې دی په عملیاتي چارو کې د افغانستان پوزیانو ته مشورې ورکوي. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد د نور اقداماتو په باره کې د مشورو لپاره واشنگټن ته راغلی دی. او چین په هند او پاکستان غږ کړی دی چې د کشمیر لانجه په سوله ییزه توګه حل کړي.
په افغانستان کې د لوی اختر په ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې ډېرې کمې شوې وې.
زموږ امنیتي ځواکونه، دفاعي ځواکونه په دغې مبارکو ورځو کې په لومړۍ درجه امنیتي احضاراتو کې وو.
د روزګان والي اسدالله سعید اندېښنه ښیي نوي حرکتونه له وسلوالو طالبانو سره تر سولې وروسته د بلې ممکنه جګړې امکانات زیات کړي. او د کشمیر په مسله د هند او پاکستان د جنجال د حل په لړ کې چین هم کوششونه زیات کړي. دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او وحیدالله فیضي تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د امریکا پوز ویلی دی په افغانستان کې د دوی په عملیاتي واک کې بدلون نه دی راغلی. دغه پوز وی په عملیاتي چارو کې د افغانستان پوزیانو ته مشورې ورکوي. په افغانستان کې ډیره د امریکا د پوزي قومندانۍ د امریکایي مجلې نیوزویک له قوله هغه رپورټ رد کړی دی چې وایي د امریکا د دفاع وزارت د لوړ پوړو چارواکو په حواله لیکلي دي او د دوشنبه په ورځ په خپل غنا کې خبر کړی دی. نیوزویک لیکلی دی چې په افغانستان کې میشتو امریکایي قواو ته امر شوی دی چې د طالبانو په ضد په پوځي عملیاتو کې او همداشان افغان قواو ته په مشورتي چارو کې همکاري کوي. خو په افغانستان کې د ډیر امریکایي قواو د قومندانۍ نتاق او د عامه ارتباط مسول ډګروال سانی لیګت نن د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ په عملیاتي واک کې بدلون په حق لغ پور شوی رپورټ بیا اساسه دی. ډګروال لیګت ویل موږ دغه سې کوم هدایت نه لرو او دسې کوم بدلون هم نه دی راغلی.
په ورته وخت کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د لوی اختر په دریمه ورځ د دفاع په وزارت کې د افغان امنیتي او دفاعي قواو سره په کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو پر راتلونکي به هیڅ راز معامله ونه شي. جمهور رئیس غنی وویل هغه موافقه ورته د منلو وړ نه ده چې پکې د افغانستان هویت او ملي اقتدار مسؤول نه وي. خغلی غنی تاکید وکړ دا خوب او خیال ده چې ځینې کسان فکر کوي داسې حال به راشي چې د ډاکټر نجیب الله د رژیم د ړنګېدو وروسته راغلی.
امش منه دا ده چې د دې وینې قدر به دا ولس هیڅ وخت نه هیروي. او ژمنه مې درسره دا ده چې د امنیتي او دفاعي قوا راتلونکي باندې به هیڅ نوه معامله نه کړي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی زیاته کړه سوله شرطونه لري، خو د سولې د مذاکراتو لپاره قید او شرط نشته. افغان امنیتي او دفاعي قواوې د معاملې وړ نه دي. جمهور رئیس په ټینګار سره وویل افغانستان مخته ځي، شاته نه ځي. ښاغلی غنی زیاتوي تر هغې چې د سولې تړون د ملت له لورې تصویبیږي، د قوي استعمال زموږ د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو عمده وظیفه ده.
د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي طالبانو امنیتي کسان نه دي خوشي کړي. طالبانو د اسد د میاشتې په 19مه ویل چې د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا هبت الله خوند په امر د خوست روزګان او سرپل په ولایتونو کې شپږ اویا جنگي بندیان خوشې شوي دي او پراتلونکو ورځو کې به نور بندیان هم په نور ولایتونو کې د دوی د توقيف خانونه خوشې شي. د کورنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې که طالبانو رښتیا د افغانستان امنیتي قواوو د خوشې کولو پریکړه کړې وي، نو باید د آزاد شوو بندیانو د نومونو لیست خپور کړي او افغان ولس خبر کړي.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد د نورو اقداماتو په باره کې د مشورو لپاره واشنگټن ته راغلی دی. خغل خلیلزاد په دوحه کې د وسلوال طالبانو سره د سولې د موافقې د جزئیاتو پر سر د خبرو د اتم پړاو تخنیکی بحثونه چې تیر ورځ پای ته ورسیدل ډیر ګټور بللی دي. خغل خلیلزاد پرون په ټویټر کې لیکلي چې د سولې په برخه کې د نورو اقداماتو پر سر د سلام مشورو لپاره واشنگټن ته پلاره دي. طالبانو هم د اتم پړاو خبرې ډیرې ګټورې بللې دي. تر اوسه د بل غونډې نیټه نه ده اعلان شوې، خو تمه کیږي چې دواړه خواوې به د اختر د رخصتۍ وروسته بیرته په دوحه کې بیا خبرې پیل کړي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. ایران نن ویلي دی برتانیا ښایي د دوی د تیلو ټانکر چې د تهران او غرب ترمنځ د روابطو د خړپړتیا سبب شوی خوشي کړي، خو په مدیترانه کې د برتانیې د بحري منطقې ګبراتلر حکومتي منبع د ایران دا رپورټ رد کړی دی. ایرانی ټانکر د جولای په څلورمه په ګبراتلر کې برتانوي سمندري قواوو په دې ګمان ونیو چې د اروپا د اتحادیې د بندیزونو نه سرغړونه کوي او سوریې ته تیل وړي. تهران دا خبر رد کړی دی چې د دوی بیړۍ دی کوم غیر مسؤولانه حرکت کړی وي او د انقلاب د ساتونکو قواوو خبره ده چې په انتقامی اقدام کې د جولای په 19مه د هرمز په تنګي کې د برتانیې د تیلو ټانکر نیولې ده.
د قرغزستان پخوانی جمهور رئیس الماس بیگ اتمبایوف د حکومت د نسکورولو او قتل په تور پولیسو نیولې ده. پولیسو د تیرې پنځمه په ورځ د هغه په کور چاپه ووهله. د نموړي پلویانو د حکومت په ضد مظاهره وکړه چې پکې یو پولیس ووژل شو. ښاغلی اتمبایوف په فساد هم تورن دی او حکومت غواړي چې ترې پوښتنې وکړي. داسې اندېښنې هم شته چې ښایي د ښاغلي اتمبایوف د نیولو په سر به د برحاله جمهور رئیس سورنبای جینګکیبوف په ضد سیاسي اختلافات زیات شي. الماس بیگ اتمبایوف له 2010 څخه تر 2010 کال پورې د قرغزستان جمهور رئیس و.
د هند په څلورو ایالتونو کې د ژغورنې مامورین د خلکو په ژغورلو بوخت دي. په دې سیمو کې د شدیدو سیلاونو له کبله لږ تر لږه 200 کسان مړه شوي او څه باندې 1 میلیون خلک د خپلو کورونو نه وتلو ته اړ شوي دي. اوروختونو او سیلاونو د کیرالا، کرناټکا، ګجرات او مهاراشترا ایالتونه سخت ځپلي دي. تیر کال هم په کیرالا کې زورور سیلاونه شوي وو. تخمین 450 کسه پکې وژل شوي وو.
چین پر هند او پاکستان غ کړی چې د کشمیر لانجه دی په سوله ایزه توګه حل کړي. د چین او د هند او چین جګپوري ډیپلوماټان په داسې حال کې په بیجنګ کې خبرې کوي چې د نوی ډیلی لخوا د کشمیر د نیمه خود مختاری د حیثیت د بدلولو پر سر د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلتیا مخ په زیاتېدو ده. چین هم په دغه سیمه کې د وی برخې د مالکیت ادعا کوي. د دې خبر نور جزئیات شافی سردار لولي.
د چین د دولتي تلویزیون په وینا د چین د بهرنیو چارو وزیر وینکی د هند د بهرنیو چارو د وزیر جی شنکر سره په ملاقات کې د کشمیر د کشالی په سر د هند او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا د زیاتېدو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د چینایي رسنیو له قوله د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر ویلي چې هند به د سولې د تامین په اړه له چین سره د رایو توافق ته غاړه ږدي او د چین سره په ګډه د مشورې له لارې د سرحدي مسلې د حل لپاره کار ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د کشمیر په اړه د امنیت د شورا ټول غړي ملاتړې نه دي. قریشی چې د پاکستانی کشمیر په مرکز مظفر آباد کې خبریالانو ته خبرې کولې، د لومړي ځل لپاره د پاکستان ډیپلوماتیکو مجبوریو ته په اشاره وویل چې ډیر خوش باوره ما اوسېږي. شافی سردار، امریکا ژغ، آشنا رادیو.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو خبريږي. د هانګ کانګ هوایی ډګر بیرته فعالیت شروع کړی دی خو لسګونه پروازونه اوس هم ځنډول شوي دي. د ډیموکراسۍ طرفدارو د دوشنبه په ورځ د دغه ملک هوایی ډګر بند کړی و.
کرملین نن سه شنبه هغه خبرونه رد کړل چې په دې تازه څو هفتو کې په مسکو کې د سیاسي احتجاجونو له امله په روسیه کې سیاسي بحران پیدا شوی دی.
د فرانسې دوه خیریه مؤسسو د یک شنبه په ورځ یو اتیا مهاجر د لیبیا په بحري قلمرو کې د اوبونه ایستلې دي.
د کانګو په دموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا د ناروغۍ د علاج لپاره له څلورو درملو څخه دوه درملو کامیابه نتیجه ورکړې ده او ښایي دا دواګانې ټول ناروغانو ته ورکړ شي.
او د استرالیا پولیسو ویلي دي چې یو کس په چاړه د یوې میرمنې د وهلو په تور توقیف کړی دی. د سی بی او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه واورېدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. په افغانستان کې د لوی اختر په ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې ډېرې کمې سوې وې، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو درو ورځو کې د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د افغان حکومت او د وسلوالو مخالفینو سل بریدونه شنډ کړي دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
په افغانستان کې په تیرو کلونو کې هر کال د اختر پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ جګړې کمیږي. سږ کال هم په کوچني اختر او هم د لوی اختر په ورځو کې د ښکېل خواوو ترمنځ جګړې ډېرې کمې شوې وې، چې ورسره د ښکېل خواوو تلفاتو په اړه هم کم رپورټونه ورکړل شوي دي. خو د افغانستان دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو چارواکي وایي چې د اختر پر درې ورځو کې هم افغان امنیتي ځواکونو او هم وسلوالو طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې سره جګړې کړې. د کورنۍ چارو وزارت وایند نصرت رحیمي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو یوازې په کابل کې په تیرو درې ورځو کې د وسلوالو مخالفانو شپږیش بریدونه شنډ کړي دي.
زموږ امنیتي ځواکونه، دفاعي ځواکونه او نور عملیاتي ځواکونه د خلکو د امنیت د ساتنې په پار په دغې مبارکو ورځو کې په لومړۍ درجه امنیتي احضاراتو کې دښمن په دې ورځو کې هڅه وکړه چې یو ځل بیا ملکي کسان په نښه کړي. موږ په ټول افغانستان کې څلور اویا له تروریستي بریدونو څخه په ولایاتو کې مخنیوی کړی او دقیقا د شپږویشتو هغه تروریستي حملو چې د افغانستان د خلکو دښمنانو په کابل کې طرحه کړې وې د هغو دقیقا مخنیوی کړی.
د کورنۍ چارو وزارت وایي نو چې دغو بریدونو د مخنیوي سربیره افغان امنیتي ځواکونو د معمول په څیر د وسلوالو مخالفانو په وړاندې خپل پلان شوي عملیات هم ترسره کړي دي. وسلوالو طالبانو هم په یو شمېر ولایتونو کې افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو او په شوو عملیاتو کې ملکي وګړو په ګډون ښکېلو غاړو ته د تلفاتو خبر ورکړی. طالبانو د اختر په ورځو شپو کې د پکتیا ولایت د زرمت په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو شپنیو عملیاتو کې ملکي وګړو د تلفاتو خبر هم ورکړی، خو افغان ځواکونو لا په زرمت کې ملکي هم ته پیښه شوې مرګ ژوبله تایید کړې نه ده. سیمې څخه راغلي رپورټونو کې ویل شوي چې د زرمت په عملیاتو کې شاوخوا لس تنو ته مرګ ژوبله اورېدلې ده. د بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي د اختر په درې ورځو کې هره ورځ په شاوخوا لسو ولایتونو کې تر دېرشو پورې ځمکني او هوایي عملیات ترسره کړي دي. د دفاع وزارت وایند روح الله احمدزي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته هم مرګ ژوبله رسېدلې ده.
په هرو څلوېښتو ساعتونو کې هر اوسط موږ څه باندې دېرش هوایي او ځمکني عملیات ترسره کوو. یوازې دیارلس الا پنځلس هوایي عملیاتونه اوسېږي چې دا په همدغه شمېر ولایاتو کې، یعنې په څه باندې لس ولایتونو کې موږ په څلوېښتو ساعتونو کې عملیات لرو.
ښاغلي احمدزي وویل چې دا عملیات یوازې د مخه پلان شوي عملیات دي او کنه افغان ځواکونه نور عملیات هم ترسره کوي. دفاع وزارت وایي نو چې په هوایي عملیاتو کې ورسره په افغانستان کې مش نړیوال ځواکونه ملګرتیا کوي، خو په ځمکنیو عملیاتو کې یوازې افغان ځواکونه برخه اخلي.
بهرني ځواکونه زموږ ملاتړي دي، په ځمکني عملیاتو کې هغوی شتون نه لري. په هوایي عملیاتو کې په یو فیصدي کې هغوی دي، نور په مجموعي توګه هوایی او ځمکني عملیات موږ د خوانه کې یوازې په هوایی برخه کې هغوی موږ سره همکار دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي نو چې تر اوسه لا افغان امنیتي ځواکونو سره د نړیوالو ځواکونو د همکارۍ په کچه کې کوم توپیر نه دی راغلی او دا ځواکونه افغان ځواکونو سره د سلام مشورو په برخه کې د همکارۍ ترڅنګ د وی ملاتړ په برابرولو کې هم مرسته کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، د روزګان ولایت لویه برخه له دولتي حاکمیت څخه بهر بلل کیږي او په غرنیو سیمو کې تیر کال هم د پاکستانی او روسي اطباو په ګډون د بهرنیو وسلوالو او د هغوی د سلاکارانو د شتون رپورټونه ورکړ سوي وه. د روزګان والي اسدالله سعید اندېښنه ښيي او زیاتوي چې په ولایت کې نوي حرکتونه له وسلوالو طالبانو سره تر سولې وروسته د بلې ممکنه جګړې امکانات زیات کړي. زموږ همکار عزیز الله پوپل د روزګان د والی سره د دوه اندیشنو په اړه مرکه کړې.
مهرباني د روزګان والی اسد الله سید صاحب، دی ولایت کې د نو وسلوالو ګروپونو د پیدا کېدو د هغوی د سربازګيري او استخدام مسله تاسو د اندیشنې په توګه یاد کړې، مسله اصلا له څه قراره ده؟ دا دقیقا د کومو مملکتو اتباع کیدای سي؟ یعنی د مخکې د روسی مشاورینو یا هم د مرکزی آسیا د هیوادو د خلکو یا د وری سوی یا د پاکستانی اتباعو له دغو ډلو څخه دي؟ بلې، یو مسله دا یادېږي چې د سولې لپاره یوه خوشبیني ده. د سولې په صورت کې دغه تهدیدونه تاسې بیا هم یو ګواښ ګڼئ؟
اتمان دغه د دې څخه مخکې ډېر نظران یو او ټول خلک وایي چې په خبر شوي دي دغه څخه ډېر نظران دي. موږ وایو چې خدای نه خسره، خدای دې نه کړي داسې نه شي چې د یو جنګ وروسته بل چا ته داسې.
بل روزګان کې د محلي خلکو څخه تاسو د همکاري غوښتنه کړې و، د عامو خلکو روحیه پر دې برابر باندې څه ده؟ او یا هم که سربازګيري کیږي نو معمولا په کومه طبقه کسانو کې کیږي دا سربازګيري؟ د قانوني ګامونو د پورته کولو پر برابر باندې مرکزی حکومت طبيعي دي چې تاسو په جریان کې کړی یې، په دې مورد باندې به تاسو قانوني ګامونه هم اوچتېږي؟
اتمان موږ کوشش کوو چې نور مملکت د جنګ خلاص کړو او لسونه د جنګ څخه خلاص کړو او د کور د جنګ شاهد نه شي.
بل او د روزګان د جغرافي موقعیت جناب والی صاحب د شمالي هلمند سره، د روزګان د شمالي برخو سره او د مرکزی افغانستان سره ډیر پیچلی دی. دغه د روزګان پیلي موقعیت یا خپل دغه طبيعي موقعیت دا هم د زمينه سازي کوي دغه شانو ته؟
ولې نه کوي؟ ما روزګان په اصل کې ما یو مرکزی ولایت دی، هغه د کندز سره، زابل سره، غزنی سره، کندهار سره، هلمند سره هم سره ده. او روزګان ابو هوا، روزګان غرنی ولایت
له دوه نو تهدیدونو څخه مو مرکزی حکومت آگاه کړی دی. د هغوی لارښوونه څه ده په دې مورید؟ تشکر والی صاحب، ژوندی اوسی. سلامت شئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اورئ. چین له هند او پاکستان څخه غوښتي چې د کشمیر پر سر خپله روانه لانجه په سوله ییز ډول ختمه کړي. چینایي چارواکو په تیرو څو ورځو کې په بیجنګ کې د پاکستان او هند له ډیپلوماتانو سره خبرې کړي دي. هند د کشمیر نیمه خودمختاري ختمه کړې او دا اقدام د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي دي. نور جزئیات په رپورټ کې واورئ.
د چین د دولتي رسنیو په وینا د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ هی د هند د بهرنیو چارو د وزیر صبر رحمانیم جی شنکر سره په ملاقات کې د کشمیر د کشالې په سر د هند او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی وانګ ویلي هیله لري چې هند د سیمې په سولې او ثبات کې مهم رول ولوبوي.
د هند او پاکستان د روسیو لانجو په اړه چین خپل اندېښنې روښانه کړې دي. په دې مسأله کې د چین د ملي حاکمیت او ګټو په تړاو مونږ د چین اصولي دریځ هم بیان کړ.
د چینایي رسنیو له قوله د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر ویلي چې هند به د سولې د تامین په اړه له چین سره د رایو توافق ته غاړه کېږدي او د چین سره په ګډه د مشورې له لارې د سرحدي مسلې د حل لپاره کار ته به دوام ورکړي.
دواړو هیوادونو هوکړه کړې چې په سرحدي سیمو کې د سولې او ثبات ساتل زموږ د اړیکو د سالم پرمختګ لپاره اړین دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د کشمیر په اړه د امنیت د شورا ټول غړي ملاتړ نه دي. قریشی چې د پاکستانی کشمیر په مرکز مظفر آباد ښار کې خبریالانو ته خبرې کولې، د لومړي ځل لپاره د پاکستان ډیپلوماتیکو مجبوریو ته په اشاره کې ویل چې ډیر خوش باوره مو اوسیږي.
آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے.
دے ملگرو ملتونو پا امنیت شورا کی خلق زمون لپارا دے گلو ہار پلاس انتظار نہ کوی. دے امنیت شورا پنځه دائمی غری ہر یوی خن جوڑولی شی. آیا تاسو پا دے کی شک لرائی؟ پا دے کی هیچ شک نشتا. دے همقانو پا جنت کی جوند مکوی. پریگ دے چی دے پاکستان خلق خبر شی، پاکستانیان او کشمیریان باید خبر وی.
چین هم پا دغا لانجمن سیمه کی دے یوی برخی دے مالکیت ادعا کوی. چین او هند پا 1902 کال کی دے لانجمن و سرحدی سیمو پا سر جگڑا وکڑا، او پا 2010 کال کی دے دوی وسلوال زوخونه دے گاوندی هیواد بوتان کی یو زلبیا سر مخامخ شول. چین د هند په شمال ختیځ کې د شاوخوا 90,000 مربع کیلومتره ساحې د مالکیت ادعا لري، خو هند وایي چین د همالیا په لویدیځ کې د لداخ د سیمې په شمول د 8.5 مربع کیلومتره خاوره لاندې کړې ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا حکومت هغو کسانو ته د تابعیت او د دایمي استوګنې د سند یا گرین کارت د ورکولو پالیسي بدله کړې ده چې د روغتیایي بیمې په شمول له دولتي امتیازونو او مرستو څخه ګټه اخلي. د مهاجرت فعالانو دغه پلان غندلی او ویلي دي چې نوې تګلاره د نادارو پناه غوښتونکو په زیان ده. په دې اړه نور معلومات له نسیم ستانیز څخه واورئ.
آرتورو بالبینو امریکا ته 14 کاله مخکې په غیر قانوني توګه راغلی و. اوس امریکایي ښځه او ماشومان لري. د رغاونې د یوې کمپنۍ لیک هم لري چې دی وظیفه لري، خو سره له دې هم د مارچ په میاشت کې د گرین کارډ لپاره د هغه غوښتنلیک ونه منل شو. دلیل دا دی چې د هغه کورنۍ په دولتي مرستو باندې ژوند کوي.
زه فکر کوم هر څه به ښه وي او زه به له خپلې کورنۍ سره واوسېدلی شم. دا ډېره ګرانه ده چې سړی فکر وکړي چې زه به بیرته نشم راستنېدلی چې له خپلو ماشومانو سره ژوند وکړم.
د بالبینو په څیر په امریکا کې ډېر کډوال دي چې د هغه قانون له مخې د قانوني کېدلو غوښتنلیکونه رد کېدلی شي چې د دوشنبې په ورځ اعلان شو. دلیل دا دی چې هغوی ته په دې نظر کتل کیږي چې د امریکا د مالیو ورکوونکو پر اوږو بار دي.
President Trump's administration
ولسمشر ترامپ اداره په خپل مت اتکا او شخصي مسؤلیت د خستلو نظریه تقویه کوي. غواړي دا نظریه او معیار باوري شي چې کډوال په خپل ځان متکی او خپل شخصي مسؤلیت قبول کړي.
ښاغلی کوچنالی وایي د دوی نوی قانون په عمومي ډول د هغو بهرنیانو مخه نیسي چې تمه کیږي هغوی به دلته پر دولت بار شي او دلته د دې لپاره پاتې کیږي چې گرین کارډ واخلي. د مهاجرینو فعالان د ولسمشر ټرمپ پر حکومت دا تور لګوي چې په غیر منصفانه ډول بې وزلي او غریب کډوال پنخه کوي.
د
دولتي ملاتړ قانون یو شمیر خلک د حکومتي مرستو له اخیستلو نه ایساروي، ځکه دې ته اندېښمن دي چې هسې نه د کډوالۍ د خدماتو او کډوالۍ د قانون د تعمیل ادارو ته دې مرستو پته ولګېږي او دغه قانون پر دوی تطبیق کړي.
څرنګه چې اوس د انتخاباتي سیالیو وخت دی او ولسمشر غواړي د 2020 کال انتخابات وګټي، نو دی فکر کوي چې د کډوالو خلاف سخت دریځ غوره کول به د دې سبب شي چې انتخابات وګټي.
د هغه لپاره ویانو سره دا خبرې ښایي د هغه لپاره یو داسې شی وي چې آینده انتخابات پرې وګټي، په خاصه توګه چې ډیموکراټان به دا خبرې کوي چې غیر قانوني کډوالو ته د حکومتي مرستو کچه څنګه پراخه کړي.
د دغه نوي قانون له مخې هغه کډوال معاف دي چې د بشري حقونو پر بنا د کډوالو په پروګرام کې منل شوي دي. په هغوی کې د انساني قاچاق او د کورني تاوتریخوالي پر قربانیانو باندې دا قانون نه تطبیق کیږي. په دې قانون کې هغه کډوال هم نه زیانمن کیږي چې د کورنیو اړیکو پر بنا امریکا ته راځي، ځکه د هغوی کورنۍ په امریکا کې په رسمي سند کې دا تضمین کوي چې د خپلو خپلوانو مالی ملاتړ به کوي چې امریکا کې ومنل شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د فرا ولایت اوسیدونکو د قومي مشرانو او مخاورو شخصیتونو څخه غواړي چې په کلو په کلیوالو سیمو کې د پولیو د واکسین په اړه عامه پوهاوی وکړي او عام ولس د ګزارن واکسین په ګټو پوه کړي. نور حال د فرا د ولایت څخه د خوشحال ځلان په رپورټ کې واوري.
د فرا ولایت اوسیدونکو په وینا د پولیو واکسین پر وړاندې هیڅ ډول اسلامي او طبي ننګونې شتون نه لري، نو باید د تطبیق لپاره یې ډېر څه ترسره سي. د فرا ولایت اوسیدونکی عبدالله افغان د قومي مشرانو او مخورو شخصیتونو څخه غواړي چې د ګزارن واکسین په اړه عامه پوهاوی وکړي تر څو ټول خلک یې په ګټو پوه سي او د فلج ناروغۍ مخنیوي لپاره یې تر 5 کلنو ښکته ماشومانو ته ورکړي.
خواهش دیگه من از مردم، از جامعه، از موی سفیده، از علمای است که
زما غوښتنه دی قومي مشرانو، عالمانو، ځوانانو او بلاخره ټولنې څخه دا ده چې دی پولیو واکسین د ګټو په اړه عام خلک پوه کړي، ځکه چې پولیو واکسین د ماشومانو لپاره ډیر مهم دی او ماشومان له فلج او نورو ډول ډول ناروغۍ څخه ژغوري. د فرا ولایت امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق هم د ګزارن واکسین په اړه د قومي مشرانو او دینی عالمانو رول د رسنیو، جماعتونو او لویو غونډو د لارې اړین او له تاثیره ډک ګڼي، ځکه په وینا یې دوی تل هڅه کړې چې په کلیو بانډو کې خلک د قومي مشرانو لخوا د ګزارن واکسین په ګټو خبر کړي.
موږ نظر په هدایت د وزارت محترم صحت عامې باندې موږ څو عمومي جلسات په صحت عامې کې د ولایت په کچه مو دایر کړی چې هغه یو جلسه د جلسه د ملایان او ملای امامانو علماو په ارتباط وه چې هغه هم په فرا کې خوشبختانه درس وه، او بله جلسه هم د متنفذینو او هغه کسان چې ډیر ارتباط لري د مخالفینو په ارتباط چې د واکسین وکولای چې خلاص یې د هغوی سره مو هم جلسه دایر کړی.
په همدې حال کې د فرا ولایت قومي مشران هم پولیو واکسین د فلج ناروغۍ مخنیوي لپاره کافي درمل ګڼي چې ورکول یې ماشومانو ته د اسلامي شریعت د اساساتو او طبي اړخه اړین او ضروري دی. د فرا ولایت یو تن قومي مشر استاد حمیدالله خان وایي
مشران اوس پنځرو او علما کرامو ته او والدین ته زما دا دی چې ګوزن خپل هغه ناروغي دی کوم چې انسان د پاره تلپاتې محرومیت هغه د دایمي مایوبیت سره مخ کیږي، هغه د درو چاچکو واکسین په واسطه سره هغه نه کیدای شي د ژوند وژغورل شي.
ډاکټران وایي ځکه تر 5 کلونو ښکته ماشومانو لپاره د ګزارن واکسین اړین دی چې په فلج ناروغۍ د اخته سوي کس درملنه د ټول عمر لپاره ناشونې ده، خو د پولیو دوه څاڅکي واکسین یو ماشوم د ټول عمر لپاره له فلج ناروغۍ څخه ژغورلی سي.
د سو خبرونو سرخط واوري. د امریکا پوز ویلي دی په افغانستان کې د دوی په عملیاتي واک کې بدلون نه دی راغلی. په افغانستان کې ډیره د امریکا د پوز قومندانۍ د امریکایي مجلې نیوزویک رپورت رد کړی دی چې لیکلي دی په افغانستان کې میشتو امریکایي قواو ته امر شوی دی چې د طالبانو ضد په پوځي عملیاتو کې او همداشان د افغانستان قواو ته په مشورتي چارو کې همکاري کم کړي. جمهور رئیس اشرف غنی نن د لوی اختر په دریم ورځ د دفاع په وزارت کې د افغانستان امنیتي او دفاعي قواو سره په لیدو کتو کې هغه ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو پر راتلونکي به هیڅ راز معامله ونه شي. د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې طالبانو د حکومت امنیتي کسان نه دي خوشي کړي. ایران او نوویل برتانیا ښایي د دوی د تیلو ټانکر چې د تهران او غرب ترمنځ روابطو د خټپړتیا سبب شوی خوشي کړي. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازي زلمی خلیزاد د نور اقداماتو په باره کې د مشورو لپاره واشنگتن ته راغلی دی. د هند په څلورو ایالتونو کې د ژغورنې مامورین د خلکو په ژغورلو بوخت دي. 200 کسان لږ تر لږه د شدیدو سیلابونو له کبله مړه شوي او څه باندې 1 میلیون بېکوره شوي دي. د قرغزستان پخوانی جمهور رئیس الماس بیگ اتمبایوف د حکومت د نسکورولو او قتل په تور پولیسو گرفتار کړی دی. د هانګ کانګ هوایی ډګر بیرته فعالیت پیل کړی دی خو لسګونه پروازونه لا اوس هم بند دي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.
سیستم.